پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه.
السلام علیکم، د ازادي رادیو پښتو خپرونې ته شراغلاست. وخت د افغانستان د غرمې 12 بجې سوې. نن پنجشنبه د زمري 24 نیټه ده چې د 2019 میلادي کال د اګست له 15 نیټې سره برابره ده. زه ملالۍ بشیر یم، تخنیکي چارې شفیق عیار پر مخ وړي. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې په پکتیا کې یې په وروستیو عملیاتو کې د ملکي وګړو د وژل کېدو په اړه جدي تحقیقات پیل کړي دي. د ولسمشریزو ټاکنو د کمپاین په لړ کې ځینو کاندیدانو خپل کمپاین پیل کړي، خو دا بهیر اوس هم ورو روان دی. د دغو او نورو مهمو موضوعاتو تر تفصیل مخکې د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه له فرشتي جلال زی څخه اورو.
د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست ته سپارښتنه سوې چې په پکتیا کې د زرمت په ولسوالۍ کې د ملکي تلفاتو په اړه د خپلو مسؤولو مامورینو تحقیق وکړي. د بلاک واټر په نوم د یوې امریکایي خصوصي امنیتي شرکت یو پخوانی غړی په عراق کې پر ملکیانو د ډزو په جرم په عمر قید محکوم شوی، او د هند صدر اعظم نریندرا مودي ویلي د هند تر واکمنۍ لاندې کشمیر کې به اوس پرمختګ ته لاره هواره سي. پوره خبر نو واورئ. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست ته سپارښتنه سوې چې په پکتیا کې د زرمت په ولسوالۍ کې د ملکي تلفاتو په اړه له خپلو مسؤولو مامورینو تحقیق وکړي. د ملي امنیت شورا ویاند کبیر حقمل نن د ازادي راډیو ته وویل چې په زرمت کې د ملکي وګړو د وژل کېدو د رپورټونو په اړه د تحقیق غوښتنه سوې ده.
د ملي امنیت عمومي ریاست په دې باندې موظف شو چې خپل ټول هغه پوځي چارواکي چې په دې عملیاتو کې دخیل وو تر تحقیقات او څېړنو لاندې ونیسي، او هر هغه کس چې په دې برخه کې بېغوري کړې ده یا هم مستقیما په دې موضوع کې دخیل و هغه ونیول سي او د قانون پر رڼا کې چلند ورسره وسي.
د ملګرو ملتونو سازمان په پکتیا کې د یکشنبه په شپه د افغانستان د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې د یولسو ملکي وګړو د وژل کېدو د رپورټونو په اړه اندېښنه څرګنده کړه. د افغانستان د ملي امنیت ادارې مخکې ویلي و چې په پکتیا کې د اختر په شپو کې یولس وسلوال طالبان چې دوه یې قمندانان ووژل دي. رویټرز خبري اژانس د پکتیا د ولایتي شورا وغړي ویلي چې وژل سوي ټول ملکي وګړي دي. د یوناما له لوري پرون پر ټویټر لیکل سوي و چې په افغانستان کې باید د ملکي وګړو قتلونه پای ته ورسیږي. په افغانستان کې د اروپایي اتحادیې ماموریت ویلي چې د جمهوري ریاست را روانې ټاکنې د کاندیدانو له منځه د یوه وګړي د غوره کولو او د ارزښتونو د دفاع معنا لري. د افغانستان خلک به د سپتمبر په 28مه چې د میزان شپږمه ده کولای سي چې د ډیموکراسۍ څخه خپل ملاتړ څرګند کړي او د سیاسي رهبري مشروعیت ټینګ کړي. دا پیغامونه نن پر ټویټر په افغانستان کې د اروپایي اتحادیې د ماموریت پر رسمي پاڼه خپاره سوي دي. د ادارې ویلي چې ټول ښکېل اړخونه دې ته منتظر دي چې په دوحه کې د امریکا او د وسلوالو طالبانو د سیاسي استازو ترمنځ د خبرو پایله څه کېږي، او دوی په دې منځ کې د اروپایي اتحادیې د بهرني سیاست د مشرې فدریکا مغرینی د مارچ د 16 نیټې پر بیان ولاړ دي چې ویلي و چې د سولې لپاره د داسې هڅې وسي لکه هیڅ انتخابات چې نه وي، او د انتخاباتو لپاره د داسې ملاتړ څرګند سي لکه د سولې پروسه چې هیڅ موجوده نه وي. د افغانستان د جمهوري ریاست لپاره د ملي یووالي د حکومت د دواړو مشرانو په ګډون 13 تنه جمهوري ریاست ته بیا کاندیدان دي. د هند صدر اعظم نریندر مودی نن ویلي چې د هند تر واکمنۍ لاندې کشمیر د خاص موقف له لغوه کېدو سره به دا سیمه خپل پخوانی برم ترلاسه کړي، او د هند په پرمختګ کې به مهم رول ولوبوي. نریندر مودی نن دا خبرې د هند خپلواکۍ د اعلان د کلیزې په مناسبت په وینا کې کړي دي. مودی ویلي چې د جامو او کشمیر پخوانی موقف په سیمه کې د اداري فساد، د بیعدالتۍ او د خیشخوري لپاره زمینه برابره کړې وه. د اګست په 15مه د هند پارلمان د رایګیری پر اساس د هغه هیواد د اساسي قانون 300 ماده لغوه شوه، او د جامو او کشمیر کورواکي ورسره ختمه شوه. دا سیمه اوس په مستقیم ډول د هند مرکزی حکومت تر واکمنۍ لاندې شوې ده. خو پاکستان د هند پر دې حرکت سخت انتقاد کړی، ویلي دي چې د امنیت شورا باید پر دې مسله بیړنۍ غونډه وکړي. د بلاک واټر په نوم د یوې امریکایي خصوصي شرکت یو پخوانی غړی په عراق کې پر ملکي وګړو د ډزو په جرم په عمر بند محکوم شو. په 2000 میلادي کال کې د نیکولاس لاټن او ملګرو په ډزو یې څوار رس کسان وژل سوی وو. دوه میرمنې او نهو او یولسو کلونو په عمرونو کې دوه ماشومان په دغو وژل شوو کسانو کې شامل وو. په واشنګټن کې د فدرالي محکمې یو منصفه پلاوی د لومړي ځل لپاره په 2013 میلادي کال کې نیکولاس لارټن مجرم بللی و. تر دې مخکې د هغه دوه محاکمې بې نتیجې پای ته رسېدلې وې. او په فلادلفیا کې پولیسو نن ویلي چې هغه وسلوال وګړی چې پرون یې پر پولیسو ډزې وکړې او شپږ تنه یې وویشتل نیول شوی دی. پولیسو پرون په فلادلفیا کې د دې وګړو د کور د تلاشۍ هڅه کوله او ورغلي وو او غوښتل یې چې د مخدرو موادو په تړاو یو حکم عملي کړي. د فلادلفیا د پولیسو یوه چارواکي نن اسوسیټډ پرس اژانس ته ویلي چې ټول ویشتل سوي پولیس د فلادلفیا یو روغتون ته لېږدول سوي او سرسري زخمیان سوي وو ټول ښه دي. تر دې مخکې په روانه میاشت کې دوه واره وسلوالو وګړو پر خلکو په امریکا کې ډزې وکړې او یو دېرش تنه په دغو ډزو کې وژل سوي وو چې په د اوهایو په ډایټن سیمه کې او د تګزاس په الپاسو سیمه کې پېښ سوي وې.
د ازادي رادیو خبرونه او راپورونه د انټرنیټ له لارې پر ازادي رادیو ډاټ کام اوریدلی او لوستلی سئ. افغان ولسمشر د ملي امنیت عمومي ریاست ته دنده سپارلې چې په پکتیا کې په عملیاتو کې د ملکي وګړو د وژل کېدو په اړه جدي تحقیقات وکړي. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویاند
ملي امنیت عمومي ریاست په دې باندې معذرت چې خپل ټول هغه پوځي چارواکي چې په دې عملیاتو کې دخیل وو تر تحقیقات او څېړنو لاندې ونیسي.
د ولسمشر ریزو ټاکنو د کمپاین په لړ کې ځینو کاندیدانو خپل کمپاینونه پیل کړي خو دا بهیر اوس هم ورو روان دی. د کندهار د برېښنا رئیس په یوه خبري کنفرانس کې د خلکو له جدي پوښتنو سره مخامخ شو.
ستا په دوه کلنه موده کې لین څو ځای شکېدلی دی، دا موږ کلتیر ته غواړو چې په دغه سیمه کې په دغه نیټه شکېدلی و، په دې نیټه موږ دا رغولی دی.
د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د ازادي راډیو اونیس پروګرام مخکښې ښځې خپرېږي. د دغو او نورو مهمو راپورونو اورېدو ته له ازادي راډیو سره اوسئ. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې په پکتیا کې په عملیاتو کې د ملکي وګړو د وژل کېدو په اړه جدي تحقیقات پیل کړي دي. د پکتیا په زرمت ولسوالۍ کې په وروستۍ پیښه کې داسې ادعاوې شوي چې په عملیاتو کې ولسي وګړي وژل سوي. پرون یونامه هم د ملکي تلفاتو خبره وغندله او له افغان حکومت څخه یې وغوښتل چې تحقیقات وکړي. پر همدې موضوع زموږ همکار واصل وصال را سره پر لیکه دی. وصال صاحب، مهرباني وکړئ.
ډېره زیاته مننه ملالې جانې. تاسو ته اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. بالکل، لکه څرنګه چې تاسو ویلې، د افغانستان د ملي امنیت شورا شېبه وړاندې ازادي راډیو ته وویل چې د پکتیا په زرمت ولسوالۍ کې ملکیانو ته د اوښتې مرګ ژوبلې په اړه جدي څېړنې پیل کړې دي. د دې شورا ویان کبیر اکمل وایي چې په زرمت ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې د طالبانو په ګډون یو شمېر ملکیانو ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده. ښاغلی اکمل وایي د ملي امنیت شورا د ولسمشر له هدایت سره سم له ټولو هغو پوځي چارواکو په اړه جدي څېړنې پیل کړې دي چې په دې عملیاتو کې ونډه درلوده.
جلاتما ولسمشر ملي امنیت شورا ته هدایت کړی او د ملي امنیت شورا د طریقه ټول امنیتي ارګانونو ته هدایت شوی ده چې د دې پیښې جدي څېړنه وکړي. د ملي امنیت عمومي ریاست په دې باندې معذرت چې خپل ټول هغه پوځي چارواکي چې په دې عملیاتو کې دخیل وو تر تحقیقات او څېړنو لاندې ونیسي، او هر هغه کس چې په دې برخه کې بې غوري کړې ده یا هم مستقیما په دې موضوع کې دخیل وو هغه ونیول سي او د قانون پر رڼا کې چلند ورسره وسي.
ښاغلی حکمل وایي دوی تل کوښښ کوي چې په عملیاتونو کې ملکیان خوندي واوسي، او هغوی چې په دې برخه کې ناغیري کوي هغې سره به جدي چلند کیږي. له دې وړاندې د افغانستان د ملي امنیت ادارې ویلي وو چې په پکتیا کې په اختر کې یولس طالبان چې دوی قومندانان دي وژلي دي، خو رویټر اژانس ته د پکتیا د ولایتي شورا یو غړي بیا ویلي وو چې وژل شوي کسان ملکیان دي. یونما په خپل ټویټر کې ویلي دي چې د ملکیانو وژل باید ودرول شي. بل خو د ملګرو ملتونو ادارې هم د پکتیا په زرمت کې ملکیانو ته د وخت مرګ ژوب لپاره ژوره اندېښنه ښودلې ده. دا په داسې حال کې ده چې د کاپیسا ولایت په تګاب ولسوالۍ کې هم د یو توغندي د لګېدو په پیښه کې څلور ملکي وګړي وژل شوي دي. سیمه ییزو امنیتي چارواکو د ملکي وګړو مړینه تایید کړې ده او په دې اړه د سیلونو خبره کړې ده. عیني شاهدانو په دغه ولایت کې د ازادي راډیو خبریال ته ویلي دي چې د تګاب ولسوالۍ په جروخیل سیمه کې د ملکي وګړو د استوګنې پر یو کور د توغندي د راپریوتو په پیښه کې څلور کسان وژل شوي چې یوه ښځه او درې ماشومان دي. د سیمې اوسیدونکي وایي چې دا توغندي په سیمه کې ډېر امنیتي ځواکونه توغولي او دوی د قربانیانو جسدونه د اعتراض په توګه د سړک پر سر ایښي دي. دوی همداراز تور لګوي چې امنیتي ځواکونو پر مظاهره چیانو ډزې کړي او اته تنه یې ټپیان کړي دي. امنیتي ځواکونو تر اوسه د دغو ادعاو په اړه څه نه دي ویلي، خو د ملګرو ملتونو وروستۍ موندنې او راپورونه ښیي چې د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې نږدې 4000 ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. ملاله جانې
ډېره مننه واصل وصال صاحب. واصل وصال د کابل څخه راپور راکوه. او مورېدل چې د پکتیا په زرمت ولسوالۍ کې په وروستۍ پیښه کې دا سید اوی سوي چې په عملیاتو کې ولسي وګړي وژل سوي دي، او د افغانستان د ملي امنیت شورا ته دنده ورکړل سوې ده چې په دې پیښه کې د ملکي وګړو د وژل کېدو په اړه جدي تحقیقات پیل کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ووله ازادي راډیو واوري.
تاسیز مرجغله ازادي راډیو اوري. د کندهار د برښنا رئیس امان الله فاروقي د برښنا د پرله پسې ستونزو له کبله په یو مطبوعاتي کانفرانس کې د خلکو د سختو انتقادونو سره مخامخ شو او له ده څخه پوښتنې وسوې. هغه نن د کندهار اوسیدونکو یوې غونډې ته ورغوښتی وو او په جدي ډول یې ورڅخه وغوښتل چې د کندهار د برښنا د ستونزې د ستونزو مخه دې ونیسي. په دې اړه زموږ همکار صادق رښتینی حال راکوي.
ما شپږ زره افغانۍ رشوت ورکړی دی. زما شپږ زره بیلې ماته شپږ زره افغانۍ تمام کړی دا اوس څه
راوځي؟ لکه چې بند څخه کندهار ته درغلی برښنا زیاته پارچابي، د برښنا د بیلونو زیاتوالی، د ډیزلیا او مریض برښنا په اړه د معلوماتو نه ورکړه د کندهار وسیدونکو د دی ولایت د برښنا شرکت مسولینو ته په غوسه کړی دي.
ستاپ د وکلن مود کې لین سوزاش کېدلې دي. دا مشکل په څه واړو چې په درسمه کې په دغه نیټه کېدلې او په دې نیټه موږ دا رغولې دي.
هغه د چهارشنبه په ورځ د کندهار د برښنا رئیس امان الله فاروقي په یو بیساري ګام کې د دی ولایت پریس کلب ته ورغوښتي وو او درسونه په مخ کې ور باندې د برښنا د ستونزو د نه هواري لامل انې وکي وکړي. موږ
خپل حق ساتو، تاسو موږ حق باید مرکزی دولت سره وغواړي. دا سې لا چې ایران سره وي ساته بس کې کابل سره وي ساته بس کې او بامیان چې په 2018 کې مظاهره وکړه په درې میاشتې کې د دې بار سره وي ساته شو. دا کولای شي سپاره کې څو ورځې ما زه سره مو کاټ مو کښنه ولیم صلاحیت مونږ یې راکړې نو دا د اساس څه کوم په دات مند د ګرځې د پګیر شای پرداستا تاسو په اساس باندې زور وي په اساس باندې ناس
د میلیونو ډالرو اجناس یې سایدي برښنا ریاست ته تسلیم کړو. پنځلس فیصد اجناس پات پراته په ګودام کې ول او یا فیصد اجناس مطلق غلاسي و. نمبر ټول چې جناب دا د اسناد دا او یا فیصد چې ملیونو ډالر کې دا تاسو
د کندهار وسیدونکو د برښنا رئیس ته وویل چې نور د کندهار د برښنا وسنۍ وضعیت ورته د منولو نه دی او که د سمون لپاره سوي وادي پرانسي نو سولیز لارینو نه بو وکړي.
ټول دوستان شهیدان دي چې یو څه چا دوه څه پختر کله کړیو بچان ته څه وشي د ښالو کې شولې برق نو هغه ټول خراب شوی سات بو یو کې و موږ ورزولې اج خیرات کړی مې هغه مو خیرات کړی نور مو ورزولې برق نو د اختر د شپې راځي تر اختر ته دوه مې ورځې پورې نو دا د کورت دی اوس بیا مله کړه تا چې ذکر وکي چې لنج کېدلې وو هغه یو موضوع خو د برق د نشتون بل د بل بل چاته 100 روپۍ راځي چاته 1500 روپۍ راځي
چا ته لاس در راځي. کندهار سره ته بزی چلند کیږي او برښنا د ډیزل برښنا په قیمت کول کیږي. بل پښتنه د انجینر چې د بخپلو خبرو کې ویل چې ستا کارمندان پاندا خور دي پرخشه کې زینه په خامخاوه موټر ولې دا په تا پورې اړه لري دا به راحل کې. درېم پښتنه د نور صاحب د خبرو چې 15 میگاواټ سولري برښنا څنګه پر موږ په 10 میگاواټ تیر سو. او څلرمه پښتنه ستاسو خپل خبرو سره وتلې ده چې تا درې ترانسفورمر اوسم په شهر کې ستاسو خپل د ترانسفورمر خپل شخصي ملکیت لري ته دوه
ترانسفورمر
تاسو کې
د کندهار د برېښنا رئیس امان الله ایوب فاروقی بیا د کندهار د برېښنا دوامدار ستونزه له نامنو یو او ځینو طبي پیښو سره تړلې وبلل خو ویل چې په راتلونکو څو میاشتو کې به د کندهار د برېښنا په جریان کې محسوسېدونکي بدلونونه راسي. کندهار دا مهال لکه چې کیسه خاتلس میگاواټ برېښنا ترلاسه کوي چې ډېر وخت د نامعلومو دلایلو له امله پارچاوي. دغه راز یو میاشت مخکې ولسمشر غني د 45 میگاواټ فظرفیت د سولري برېښنا یو پاور پلانټ پرانیستی چې لا هم د ځینو تخنیکي ستونزو له امله برېښنا نه ده توزیع شوې.
د صادق رښتینی راپور مو واورید چې د کندهار د برېښنا د رئیس امان الله فاروقی د خبری کنفرانس په اړه و چې هغه په دې کنفرانس کې د خلکو له سختو انتقادونو سره مخامخ شو. اوس هم ورځو یو څو اقتصادي خبرونه له خان محمد سیند څخه اورو.
د افغانستان د وسپنې د پټلۍ اداره وایي چې سکل به د اقینې په بندر کې د څلوېښتو مترو ریل پټلۍ په زیاتېدو سره سوداګریزه راکړه ورکړه زیاته شي. د دغې ادارې مرستیال عبدالباري صدیقي نن آزادي راډیو ته وویل تر دې دمه له دغې لارې ازبکستان، چین او له دغو ځایونو نه نورو هیوادونو ته 350,000 ټنه بېلابېل مواد انتقالي کړي.
د کیلومتر خو دوه هفتې پیش تکمیل شد و به بهره برداری سپرده شد و همزمان دمو پروګرام و دمو مراسم ما کار ساخت 30 کیلومتر دیگر افتتاح کردیم. یعنی فعلا کار برای ساخت 30 کیلومتر از اقینه تا انتویس جریان داره.
ښاغلی صدیقي وایي په ټوله کې د افغانستان د وسپنې پټلۍ له لارې یو شمېر آسیایي هیوادونو ته په کال کې 2.3 میلیونه ټنه صادرات او واردات کیږي. د نوموړي په خبره له دغې لارې هر کال په زرګونو ټنه تازه او وچه میوه، غالۍ، کرنیز محصولات او ځینې د درملنې بوټي نورو هیوادونو ته صادرېږي. د کندهار ولایت د کرنې ریاست وایي اټکل کیږي چې سږ کال به په دغه ولایت کې د انګورو په حاصلاتو کې 15% زیاتوالی راشي. د دغه ولایت د کرنې مشر سید حفیظ الله سیدی نن آزادي راډیو ته وویل د انګورو د باغونو لپاره به د ځمکې له زیاتېدو سره د حاصلاتو وسنۍ کچه نوره هم لوړه شي.
د انګورو ساحه چې د 30,000 او 1500 هکتاره په مختلف نوعو د انګورو باندې دا پوښل شوې ده او توقع ده چې تقریبا 2,000 او 3,000 تنه حاصلات چې موږ ډېر کم نیولي دي دغه به لاسته راشي سږ کال.
ښاغلی سیدی وایي تیر کال له دغه ولایت نه 150,000 ټنه انګور راټول شوي وو. د نوموړي په خبره د افغانستان د کندهار ولایت انګور نړیوالو بازارونو ته صادرېږي او ښه شهرت هم لري.
تاسې زموږ ژغله ازادي راډیو اوري. پرون پاکستان د خپلواکۍ جشن درلود او نن هند د خپلې خپلواکۍ کلیزه ولمانځله. د دواړو هیوادونو صدر اعظمانو په دې مناسبت په ویناو کې پر کشمیر تمرکز وکړ. کشمیر د دې لپاره د دواړو مشرانو د توجه ټکی و چې هند په وروستیو کې د خپل کشمیر موقف بدل کړ. پر همدې موضوع د خبر روس لپاره را سره عصمت څاروان په سټوډیو کې دی. څاروان صاحب مننه چې سټوډیو ته راغلی. په دې اړه راته ووایاست چې د هند صدر اعظم نن پر همدې موضوع څه خبرې وکړې.
مننه ملالۍ جانې. د هند صدر اعظم نریندر مودي وویل له کشمیر څخه د ځانګړي حیثیت یا موقف اخیستل به دې سیمې ته پخوانی پرتمین حالت بیا راولي او د دې هیواد په پرمختګ به مهم رول ولوبوي. مودي نن د اگست په 15مه د خپل هیواد د خپلواکۍ د درې اویایمې کالیزې په مناسبت په وینا کې وویل چې د کشمیر مخکینی حالت یعنی ځانګړي حیثیت په دې سیمه کې فساد خپلوۍ پالنې او بې عدالتۍ ته لمن وهلې وه. د په خپله وینا کې دا هم وویل چې د هند د اساسي قانون درې سوه اویایمې مادې چې کشمیر ته یې ځانګړی موقف ورکړی و د بیلتون پالنې اور په دې سیمه کې بل کړی و.
نو په کشمیر کې اوس وضعیت څنګه دی؟
لکه چې په نوی ډیلی کې حکومت له کشمیر څخه کورواکي واخیسته یا کورواکي ورته لغوه کړه، تقریبا ګرزبندیز په کشمیر کې حاکم دی. د اگست له څلورمې راهیسې ارتباطات تقریبا په ټپه ولاړ دی، تګ راتګ خلک نشي کولی، ډیر خلک راوتلی هم نشي، له کورونو سفر نشي کولی. پاکستان د هند دا اقدام د نړیوالو قوانینو سرغړونه بللې ده او له هند سره یې تګ راتګ بند کړی دی. د پاکستان او هند ترمنځ د بسونو تګ راتګ هغه په ټپه ولاړ دی او د دې په ترڅ کې پاکستان د هند سفیر له خپلې خاورې ایستلی دی. نو نه یوازې په کشمیر کې وضعیت کړکېچن دی، بلکې د هند او پاکستان په اړیکو کې هم ژوره ترنګلتیا رامنځته شوې ده.
څاروان صاحب، پرون د پاکستان صدر اعظم د خپل هیواد د خپلواکۍ ورځ خپل لور ته په کشمیر کې ولمانځله، د عمران خان منظور له دې کار څه و؟
عمران خان د هند له لورې د خپلې خوا د کشمیر د ځانګړي موقف د بدلولو په غبرګون کې د خپل هیواد د خپلواکۍ د ورځې وینا د پاکستاني کشمیر په پارلمان کې واوروله او د خبرو ټول تمرکز یې د هند پر اقدام او د هغه په خندلو. د ژمنه وکړه چې د هند د اقدام پر ضد به له هیڅ راز ډیپلوماتیکې هڅې لاس وانخلي. نو ویل شو چې دا هم یو ډول ډیپلوماتیکې هڅه وه د هند اقدام د خندلو په هدف. د دغه راز هند په دې تورن کړ چې په پاکستاني کشمیر کې د پوځي اقدام پلان لري او ژمنه یې وکړه چې د هند د یرغل په وړاندې به تر پایه وجنګیږي. یو بل خبره هم شاید چې زموږ د اوریدونکو لپاره مهمه وي هغه دا ده چې د هند صدر اعظم مودي په خپلو خبرو کې د افغانستان یادونه هم وکړه. ویل چې د لال قلا یا همدغه سرې کلا چې په هند کې په ډیلي کې دا ډېره مشهوره تاریخي کلا ده، وایي د دې له کټارو د افغانستان خلکو ته د خپلواکۍ د سلمې کالیزې مبارکي وایم.
ډېره مننه څاروان صاحب د معلوماتو څخه. عصمت څاروان په دې اړه حال راکوه چې د پاکستان او هندوستان دواړو پرون او نن خپلې د خپلواکۍ کالیزې ولمانځلې او د دغه هیوادونو صدر اعظمانو پر کومو ټکو تمرکز وکړ؟
او سر با خوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیم
کردیم.
لا ازادی راډیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
تاسو زموږ غله ازادي راډیو اوري. په نورستان کې د کوونکو شکایت کوي چې درسي کتابونه نسته او له عملې دوی له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. دوی وايي هر وخت ورسره ژمنې کیږي چې کتابونه به ورته ورسیږي، خو تر اوسه یې یاد ستونزه نه ده حل سوې. روح الله انوري نور حال راکوي.
په نورستان کې د ښوونځیو زده کوونکي شکایت کوي چې درسي کتابونه نشته، چې په وجه یې درسي بهیر له ګڼو ستونزو سره مخ دی. د پښکی د نجونو لیسې دوه تنه زده کوونکي وایي:
نوم یې فاطمه ده. کتابونه په وخت نه رسیږي او کتابونه مشکلات هم ډېر دي. ځینې کتابونه بیخي نشته دي. دغه پاس صنفونو لپاره یو لسم دوه لسم او لسم صنفونه خو بیخي کتابونه هم نه لري. ځینې
زموږ په مکتب کې نور خو نه خوځه خبر نه، زموږ په مکتب کې هم 100% نه 80% کتابونه نه لري. یو صنف کې چې هغه درې څلور دانې کتابونه یو نور نه، کتابونه ډېر مشکلات لري. مونږ کتاب نه درس خو پرمختګ نشي کولای. کتابونه زمون مکتب ته راولل شي، هیڅ کتابونه نشته، یو کتاب هم پکې موجود نه دی. پوره اندازې سره
دوی وای په ټول ټولګي کې دوا یا درې کتابونه موجود وي، چې د درس ویلو په وخت کې ټول زده کوونکي هم دغو کتابونو ته راټولېږي، خو په کور کې د کورنۍ دندې لیکلو او مطالعې د پاره کتابونه نه لري، چې لامل یې دوی په سمه توګه درس نشي زده کولی. او کومې خویندې چې له دولسمو ټولګیو فارغ شوي اکثره له همدې وجې په کانکور کې بې نتیجې شوي. ښوونکي هم د ورته ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د یاد لیسی خون کی مغفره وای
کتابونه هم کم دی. یو سینف کی شل جنکان چې لز جنکان
ځان لري لاس نه لري درس یو بل نه باخ لمون چې درس قرانه وظیفه ورکاو ما سره کتاب نو او کله چې امتحان راځي ما سره کتاب نو بیا مون هغه ته څویل نه شو کتاب چې نه څنګه بیا ده راځو کتاب راسیږي اوس پر راسیدل نه ده
په نورستان کې د پوهنې ریاست یو تن مسؤل سید رسول ازادي راډیو ته د کتابونو د کموالی او نشټوالي ستونزې مني خو وايي چې د وزارت په امر د زړو کتابونو راټولولو باندې پیل کړي او وزارت هم ورسره د کتابونو پوره کولو ژمنه کړې ده
چې ټول ولایتونو ته خبر ورکړل شو چې کتابونه هر ځای کې وي جمع کړي او د هغو نه استفاده وکړي نو الحمدلله موږ هم په نورستان کې په مرکز او دوامه پولیسوالۍ کې او په نورو ولسوالۍ کې هم جریان لري چې کتابونه جمع کړه او یو ځای نه بل ځای ته کم ځای کې چې هغه موږ اوس تقسیم شروع کړی دی چې یو څه اندازه مشکل به حل کړو او وزارت هم وعده کړې ده چې راتلونکي کال کې به انشاءالله دغه مشکل حلوو
په نورستان کې ټول 238 خونځي موجود دي چې پکې اوس مهال شاوخوا 40 زرن جونیو هلکان په زده کړو بوخت دي او ډیری کتابونه نه لري د هیواد په اکثرو ولایتونو کې د درسي نصاب د کموالی لامل زده کوونکي او خونکي شکایت کوي په تیرو څو کالو کې څو ځله د افغانستان د خونځیو درسي نصاب بدل کړی شو چې په هر نوي نصاب په میلیونونو ډالر ولګیدل خو تر اوسه نه نصاب بشپړ شو او نه زده کوونکو ته دغه کتابونه ورسېدل
تاسیس مرجغله ازادي رادیو اوري د غزنی اوسیدونکو په دی ولایت کې د پارکونو او تفریحي ځایونو له نشټون څخه شکایت کوي دوی وایي چې د تفریح ځایونو د نشټوالي لکه بل خلک په رواني ناروغیو اخته کېدای شي حبیب الرحمن تاثیر راپور راکوي
د اختر څلورم ورځ او د غزنی ښار ته څیرمه په حاکمی صنایع پارک سلګونه کسان راټول شوي دي د دې له جملې څخه یو شمېر د پارک په یو برخه کې د سپیکر په وسیله هندي سندرې تنڅیږي خو له دې څخه پرته په لږ واټن لري یو شمېر نور بیا د یو ډولکي ډولک ته اتڼنه کوي او د ګول دایرې په څیر ځینې نور کسان بیا تر اتڼچانو راګرځېدلي او سیلې کوي دغه پارک ته راغلي کسان شکایت کوي چې په ټول غزنی کې یوازې یو پارک لري چې دوی ورته راځي نور نو په ټول ښار کې د ناستې ځای نه لري د ابراهیم تاج په نوم یو ځوان ازادي راډیو ته وویل یوازینی دغه پارک ته چې خلک ورته راځي خو له بده مرغه چې د فامیلي تفریح لپاره هیڅ ځای نه لري
پارک یوازینی همدغه د حکیمی صنایع پارک لري او بیا دا یو داسې پارک دی چې دلته یوازې نارینه کولی شي راشي او تفریح وکړي د کورنیو دپاره د ماشومانو د ښځو دپاره کوم ځانګړی ځای د تفریح دپاره نشته د کورنیو دپاره د تفریح زمینې نه دي مساعدې
لیکوال شاعر او مدني فعال انعام الله گوهر بیا له محلي ادارې څخه غوښتنه کوي تر څو په دغه ځای کې ولسونو ته تفریحي اسانتیاوې برابرې کړي ازادي راډیو ته یې وویل که څه هم چې دا د دولت سیمواري جوړیږي خو بیا یې هم په دغه برخه کې هیڅ ګام نه دی پورته کړی خلک د تفریح نه کولو له امله په رواني ناروغیو اخته سوي دي
دولت په دې برخه کې کمکاري کړې ده درحال کې په دې برخه کې بودیجمستا پیسې مرزي او دا یو مهمه برخه ده ځکه چې خلک تفریح ته اړتیا لري نو په
ستاسو لا پیغامونو
ملا صاحب عبدالله د هلمند ولایت د کمپ مختار ستاسو سره په تماس کې یم دلته د ازمر په علاقه او په کلي کې خلک په بازار کې د اوسپنو دوکانونه کوي دا د مسالې راوړي ټیرونه راوړي دا لینونه راوړي دلته سوځي د خپلې ګټې دپاره صادق خلاصه چې بیا هغه لینونه او هغه تارونه دوی په درنو پیسو باندې ورکوي نو دا موږ غریب خلک دلته پراته یو نه مو خارج ته د خپل تداوی دپاره تک فرصه دی او نه مو هم دلته په لشکرګاه په بازار کې هر ورځ ډاکټري امکان لري نو یو پلان د ریاست کې چې عامل څنګه ورغلی یو هغه یو مکتوب هم راکړی دی پر اوزیه باندې اوزیه هم عامه پوهاوی ورکړی دی بنا ان چې پیسې ډېرې خوږې دي یا دا خلق مطلب ها دی عمل نکوکی نو مر سخت عذاب یو د تبرکلوز د پوستو کې د مرز د سترګو د مرز د جړی د دې ټولو خطرسته مر تاسو د لوړ مقام څخه اله کو دا زموږ زغ تر دولتي مقامات پر ورته دی
د بادغیس ولایت خبری در سره کوم د مرغاو د ولسوالۍ کې دا غه چوره شپه د ورور تمام شپه ټکان دی د کسیم په اوانو په توپو ولي او تایری دی بمبار دی طالب راځي د اصلاح تک ورتي وا دغه هغه موږ ولي د خدای او د قران ورې دوه ګور څه په دغه موږ راغ وبل مکان ته نه رسېږي کوچنی هم ته کې سي دي لویانو چې سي دي چې اخرې خو یې سي پیراسي او دغه موږ راغ وبل مکان ته ورسېږي په خدای په امان الله دې
محمد وطمسیم د پروان ولایت د شینوارو سره څخه دغه غوښتنه مې دا دا کوم برشي پروان ولایت راځي ولې کار ځنډېدلی دی دغه دوه درې میاشتې کېږي چې کار یې ځنډېدلی دی او کار یې پر سرته نه رسېږي. سلام.